پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې مو زه اجمل اند طاهر روخان په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. دوستانو په دې خپرونه کې اوري چې د فاریاب سیمه ییز چارواکي په دغه ولایت کې د نامنیو زیاتوالی اندېښمن کړی دي. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په پیکن کې د افغانستان سفارت د چین له لوري په واخان کې د پوځي اډې د جوړېدو خبرونه رد کړل. د پاکستان په لاهور کې د یو هالنډي سیاستوال د پلان پر ضد زرګونو کسانو مظاهره وکړه او په واشنگټن کې د روسیې سفارت وایي امریکا دې په سوریه کې له هر ډول ناموجه اقدامه ډډه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي جاپان له بې ځایه شویو افغانانو سره نږدې $3 میلیون مرسته کوي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرنو له مخې سږ کال شاوخوا 3,60,000 افغانان په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي. جاپان پرون چهارشنبه وویل چې له افغان بې ځایه شویو سره $2,10,000 امریکایي ډالر مرسته کوي. دا پیسې هغو بې ځایه شویو ته ځانګړي دي چې د طبیعي آفتونو او پیښو له کبله بې ځایه شوي دي. تر دې یوه ورځ وړاندې جاپان د افغانستان د ښځو او ماشومانو د روغتیا لپاره $8 میلیون مرسته اعلان کړه. له بلې خوا د پکتیا ښاروالي له لوري په مرکز ګردیز کې د 2.5 میلیون افغانیو په لګښت سړکونه جوړیږي. دا سړکونه چې 1.5 متره پلانوالی به لري په شپږو میاشتو کې بشپړیږي. په پیکن کې د افغانستان سفارت هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوي وو چې چین خپلې پولې ته نږدې د افغانستان په واخان کې پوځي اډه جوړوي. په پیکن کې د افغانستان سفارت ویلي چې افغانستان د تروریزم پر ضد د چین د مرستو هرکلی کوي خو په افغانستان کې به د چین هیڅ راز پوځي اډه هیڅ وخت جوړ نه شي. پرون د چین د بهرنیو چارو وزارت هم د هانګ کانګ د یوې ورځپاڼې دا راپور رد کړ چې ګنې چین په واخان کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره پوځي کمپ جوړوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان په لاهور کې پرون په زرګونو کسانو د هالنډ د هغه سیاستوال د پلان په وړاندې مظاهره وکړه چې غواړي د اسلام د ستر پیغمبر د کاریکاتورونو یو سیالي تنظیم کړي. دا مظاهره چې اټکل کیږي له 10,000 کسانو پکې ګډون کړی وو د اسلام پال تحریک لبیک ګوند تنظیم را بللی وه. دا ګوند د تیرې میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې د تمې خلاف ډېرې رایې ګټلې وې. که څه هم د پاکستان نوی حکومت د کاریکاتورونو د غسیالي اسلام ته د سپکاوي هڅه بللی او د هالنډ حکومت په دې اړه شکایت کړی خو د تحریک لبای ګوند مشر خادم حسین رضوی ویلي چې دا کافي نه ده او له هالنډ سره باید ډیپلوماتیکي اړیکې پرې شي. د دې ګوند ویاند اجاز اشرافي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی به دا مظاهرې یوازې هغه وخت پای ته ورسوي چې د هالنډ سفیر له دې هیواده وایستل شي. د هالنډ د پارلمان غړي ګیرت ویلډیرز چې پخوا یې هم د اسلام ضد څرګندونې کړې دغه سیالي تنظیم کړې ده. د هالنډ صدر اعظم تیرونی ویلي وو چې حکومت یې د دې سیالۍ په تنظیمولو کې لاس نه لري خو د بیان د ازادۍ لپاره د ویلډیرز د حق دفاع کوي. په واشنگټن کې د روسیې سفارت د امریکا د ورستي خبرداري په خبرګون کې چې ویلي دي د سوریې د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو هرې نوې حملې ته به ځواب ووایي. د متحدو ایالاتونو او جګپړو چارواکو ته خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د تیری له هر ډول ناموجه او غیر قانوني اقدام ډډه وکړي. د سفارت په فیسبوک پانه کې په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر شوی ویل شوی چې په سوریه کې د کرکېج زیاتوالی د هیڅ لوري ملي ګټې نه خوندي کوي. په بیان کې دغه راز راغلی چې د سوریه پر حکومت د امریکا د هر هوایي برید په وړاندې خبرداري به په هغه غونډه کې ورکړی شوی چې د روسیې د سفیر اناتولی انتونوف په غوښتنه د رواني اونۍ په پیل کې د نږدې ختیځ لپاره د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر ډیوید ستیرفیلد او د سوریې لپاره د واشنگټن له نوي استازي جیم جیفری سره په خصوصي توګه لرله. تیر کال په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال له پیښو وروسته چې د سوریه هوایي ځواکونه پرې تورن شوي او په کې لسګونو ملکي وګړي وژل شوي وو، ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوه ځلې د سوریه د کیمیاوي وسلو پر مشکوکو تاسیساتو هوایي بریدونه وکړل. او د امریکا دفاع وزارت یو جکپوري چارواکي وویل چې کچیرې هند له روسیې څخه د هوازد اس 400 سیستم په څیر ډیرې وسلې وپیري، متحده ایالات د دې ضمانت نشي کولی چې پر روسیې له لګول شویو بندیزونو څخه به هند معاف شي. دا خبره د آسیا لپاره د پنټاګون جکپوري چارواکي رندال شایریفر د چهارشنبه په ورځ وروسته له دې وخته چې کانګرس روانه میاشت یو قانون تصویب کړ چې له مخې پنټاګون ته په مشروط ډول اجازه ورکوي چې هغه هیوادونه چې له روسیې دفاعي کمپنیو څخه چې امریکا پرې بندیزونه لګولي وسلې پیری مجازات نه کړي. د هغو هیوادونو په ډله کې چې ویل کېدل له دغه قانون څخه به ګټه پورته کړي د هند نوم ډیر یادېده.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نه واوریدل، اسمت ساروان درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا فاریاب سیمه ایز چارواکی په دې ولایت کې د نامنیو زیاتوالی اندېښمن کړي. د فاریاب والی نقیب الله فایق نن ازادي رادیو ته ویل د طالبان او داعش ترمنځ له جګړې وروسته دغه ولایت ته زیات طالبان ورغلي او د ولایت په بیلابیلو سیمو یې حملې پیل کړي.
ولانینا عملات تهاجمی را در بعضی از نقاط فاریاب عملوار شدن. از این پیش هم وضعیت فاریاب خوب نبود، شش ولسوالی تنها در تعمیرا باقی مانده بود.
دا فاریاب پر امنیتی وضعیت په ریپورت سربیره د ولسی جرګې د امنیتی کمیسون لمرستیال عبدالحی خونزاده سره غږیدلی یو او د فاریاب په امنیتی وضعیت مو ورسره خبرې کړې دي. د میدان وردګو ولایتو د پنځو اداري واحدونو معترض اوسیدونکي وایي چې حکومت ورسره په خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د دوی له اعتراضونو مو هم خبرو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ترکیه له صدر اعظم سره د لیدو پر مهال د سوریې په اړه خبرې کړې دي. د سیمې او نړۍ په مسالو کې به دا موضوع وڅېړو. د خبرونې په دوهمه نمایي کې یو کلی زرغګونه ډرامه اوري.
ملنګه ول د ځان نګاره چي اخه خبره چې خپل ورور ته دښمن شوی.
ګوره ته دلته کینه چې په خبره سره وپوېږو.
د ډرامې پر موضوع بحث هم لا یاده ما پاسي. د فاریاب سیمه ایز چارواکي په دې ولایت کې د نامنیو زیاتېدو اندېښمن کړي. د فاریاب والی نقیب الله فایق د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د طالبانو او داعش ترمنځ له جګړې وروسته دغه ولایت ته زیات طالبان ورغلي او د ولایت په بیلابیلو برخو کې بریدونه پیل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت په فاریاب کې نامنی منی او وایي دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره د لوی درستیز د مرستیال په مشرۍ یو هیئت دغه ولایت ته ورغلی دی. په دې اړه به نور جزئیات له رحمت الله افغان نه واورو چې همدا اوسې د کابل سټوډیو نه وړاندې کړي.
په داس حال کې چې د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال په فاریاب کې د طالبانو د ځپلو لپاره حل تتللی، خو د فاریاب سیمه ایز چارواکي بیا هم د طالبانو له لوري د دغه ولایت د ځینې سیمو په نیولو اندېښنه څرګندوي. د فاریاب والي نقیب الله فایق د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم حکومت د دښمن د ځپلو لپاره عملیات کړي، خو دغه اقدام کافي نه دی او باید زیات امنیتي ځواکونه یا ولایت ته واستول سي. ښاغلی فایق ازادي راډیو ته بیا وویل د طالبانو او داعش له جګړې وروسته دغه ولایت زیات طالبان راغلي او د فاریاب په بیلابیلو سیمو یې تهاجمي حملې پیل کړې دي.
ولانینا عملات تهاجمی را در بعضی از نقاط فاریاب عملوار شدن. از این پیش هم وضعیت فاریاب خوب نبود، شش ولسوالی تنها در تعمیرا باقی مانده بود که به اساس هر عملات از اینا ولسوالی بلچراغ سقوط کرد، منطقه بسیار مهم نزدیک به شهر هم سقوط کرد، مردمگی در مناطق سقوط کرده و این مناطق باید گرفته شده و حالا فعلا توان امکانات و سربازهای بیشتر هم به اینجا وجود نداره، قطعا نگران کننده است.
خغلی فایق زیاتوي له دې سربیره یوازې د شپږو ولسوالیو د امنیي قومندانیو ودانۍ د حکومت په لاس کې دي او د ولسوالیو پاتې نورې سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. د نقیب الله فایق په خبره کې حکومت د فاریاب امنیتي وضعیت جدي پام ونه کړي، دغه ولایت نورې برخې به هم د طالبانو لاس ته ولویږي. دغه څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د بدخشان او پکتیا استازي په دغه ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو د پراخو فعالیتونو په زیاتوالي اندېښنه ښکاره کوي. له دې وړاندې کندوز او غزنی ولایتونو په مرکزونو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې سوي وي. چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونه په دغه ولایتونو کې ځینې سیمې له طالبانو پاکې کړې دي. همداشان په دې وروستیو کې له هرات، هلمند او ننګرهار ولایتونو نه هم د نامنیو راپورونه ورکړل سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید په فاریاب ولایت کې امنیتي ګواښونه مني او ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره یې دغه ولایت زیات ځواکونه استولي دي.
په فاریاب کې د لوی درستی سمرستیال چې دی هغه خپل هلته تللی دی، د وضعیت د هلته د جګړې د مدیریت همدارنګه د وضعیت د مدیریت لپاره هغه خبرې چې والي صاحب کړي دي په هغې کچه باندې نه دي. موږ هلته کافي قوتونه وجود لري او د زموږ قوتونه چې دي د فاریاب د امنیت او د ټولو مسایلو لپاره آماده باش حالت دي.
بلخوا د پوځي چارو افغان کارپو محمد اګل مجاهد وایي چې حکومت باید د وسلوالو مخالفانو د ځپلو ترڅنګ په دغه ولایت کې زیات ځواکونه ځای پر ځای کړي او تر ګواښ لاندې سیمو کې د امنیت د ټینګښت په هدف پوستې واچوي. د نوموړي په وینا په فاریاب کې له طالبانو پاکې شوې سیمې باید وساتل سي څو بیرته د طالبانو لاسته او ونه لویږي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موردل چې د فاریاب والی په دغه ولایت کې د نامنیو له زیاتېدو شکایت کوي او د مرکزی حکومت مرسته غواړي. اخوته د افغانستان د ولسی جرګې امنیتي کمیسون وایي حکومت باید فاریاب کې د طالبانو د مخ پر زیاتېدونکي نفوذ مخه ونیسي. په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو نفوذ وروسته له هغه زیات شو چې دې ډلې دغلته د داعش وسلواله ډله وځپله. دا د کمیسون مرستیال البته د ولسی جرګې د امنیتي کمیسون مرستیال عبدالحی خونزاده وایي دا چې طالبانو د عایشیان په فاریاب کې مات کړل، نو په دغه ولایت کې د طالبانو د حضور د پراخېدو ویره لوړاندې موجوده وه. له ښاغلي خونزاده سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس مرکه کړې، دا مرکه وړاندې کوو.
تاسو ته معلومه ده چې طالبان چې په کومو ولایتو کې هلته حضور لري فزیکي اول فعالیتونه زیات وي، هغه تر داعش هلته د دوی هغه تاثیرات تر داعش ډېر زیات وي او د خلکو همکاري مو سره زیاته وي او تر داعش غټ تهدید وي د حکومت دپاره او زموږ د خلکو دپاره. زه فکر کوم طالب اوس هم فاریاب کې تر داعش خطرناکتر دی او طالب به نور هم خطرناک شي تر داعش، او طالب کولی شي د فاریاب ولایت د ولسوالیو ته
د دغه وضعیت د مخنیوي لپاره. تاسو چې ویل چې د طالبانو د حضور او یا فعالیت په اړه په فاریاب کې او یا په ټوله کې په شمال کې اندېښنه مو خو ده، څنګه کېدای شي چې مخنیوي وشي؟ ځکه که چېرته تاسو هم بهتره پوهیږئ چې کله داعش په وړاندې هلته عملیات وشول نو دغه حالت د وړاندوینه وو چې طالبان به دلته ځای نیسي او خپل فعالیتونه به پراخوي.
داعش اوس ډېر تاجي د فاریاب لپاره چې دی باید حکومت محلي پولیس او مالي هغه قواوې هغه خلک باندې کار وکړي چې هغه د طالب په مقابل کې باید ودروي. معنی هغه قومي مشران هغه مالي خلک چې د فاریاب دي د هغو څخه صحیح استفاده وکړي او هغو بېرته باور وکړي ما چې هغه فیصله د حکومت سره ایجاد شوې ده هغه بېرته فیصله کمه کړي. تاسو ته معلومه ده چې د فاریاب ولایت وضعیت فرق لري د نورو ولایتو څخه. فاریاب کې یو د حزبو مسایل دي، حزبي مسایل دي، چې مثلا د جمعیت جنبش دي او اوس یو مشکل چې د حکومت د جنبش د ګوند تر مابین پیدا ست خپل طالب ته یو نوی فائده رسول دي. نو اوس باید حکومت په دې کار وکړي چې د طالب باید د جنبش ته هغه لانچي دا اوس څخه استفاده باید ونه کړي او دوی بیرته حکومت کوشش وکړي چې د جنبش څخه استفاده وکړي یا هغو خلکو څخه هلته ګټ پخلي چې هغه موقعه تمامېږي او د طالب په مقابل کې هغه هغو ته استفاده وکړي او هغه حمایت یې وکړي قوي یې کړي هغو ته امکانات په لاس کې ورکړي چې د طالب مخه په ونیسي. زه فکر کوم چې دا هوا د خاصه د حل لارې دی. فکر کوم دا
د امکاناتو خبره تاسو وکړه، څومره تاسو د اقل راضي یاستئ چې د امکاناتو په برخه کې کومې ژمنې چې له افغان ځواکونو سره کیږي که هغه په هوایي برخه کې دي او یا که په ځمکنۍ برخه کې دغه ژمنې ورسره شوي او بالاخره دوی د دې توانایي لري چې هر چېرته که په دوی باندې حمله کیږي که هغه په فاریاب کې وي، ګردیز کې وي، غزنی او هر چېرته چې وي چې دوی مخنیوی وکړی شي؟
نه نه، هغه وعدې چې تاسو د وضعیت د غزنی معلوم شو نه غزنی تقریبا یو هفته د غزنی جنگ ونیو یا شپږ ورځې ونیوله. تاسو ویل چې په غزنی کې کله خارجان هغه همکاري چې باید سوی وای، هغه امکانات چې باید ورسېدلي وای، هغه ډول ورونه رسېدله. د غزنی درې ورځې سکوت چاته معلومېدی نه چې غزنی سکوت کوي یا غزنی دې حالت ته رسېږي. نو دا دا معلومه شول چې خارجان هغه وادي او هغه همکاري چې دوی موږ ته زموږ امنیتي وګانو ته ډاډ ورکوي چې پر وخت یې باید موږ همکانه امکانات ورسوو او همکاري کوو وایي، هغه واقعاً هغه هغسې نه چې بالعکس سوي دي.
د افغانستان د ولسی جرګې د امنیتي کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده او چې تاسو سره د فاریاب د امنیتي وضعیت په اړه مرکه اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم له کابل څخه خان محمد سین څو اقتصادي خبرونه دروري.
د افغانستان ولسمشر تیر ورځ په امنیتي مسایلو کې د چین د دولت له وزیر سره پر امنیتي موضوعګانو سربیره هغه هیواد ته د افغانستان د صادراتو په پراختیا خبرې وکړې. لارګ نه د خبرې شوې پاڼې لمخې چین کوپن ویلي چې هیواد غواړي افغانستان په دې برخه کې د همغږۍ په یو مرکز بدل شي. دا کار د افغانستان، چین او د سیمې د هیوادونو په ګټه دی. په دې تړاو ولسمشر غنی ویلي چې افغانستان او چین د سوداګرۍ او ترانزیت د همکاریو په برخو کې ښه ظرفیت لري او د دواړو هیوادونو پلاوی باید په دې حق لا کار وکړي. د افغان چارواکو په خبره چین په افغانستان کې لوی پانګه اچوونکی هیواد ګڼل کیږي. د هرات ولایت د صنعتکارانو رئیس وایي د امریکا لخوا پر ایران لګیدلو تحریمونو د دغه ولایت پر صنعت ناوړه اثر کړی دی. حمیدالله خادم نن ازادي راډیو ته وویل د هرات ولایت صنعتکارانو سباند لس قلمه ضروري اومه مواد له ایران واردول، خو د دغه تحریمونو وروسته یا واردات ودرېدلې دي. دی وایي حکومت باید د دغه ولایت د فابریکو د ودرولو د مخنیوي لپاره په هیواد کې دننه نورې لارې چارې ولټوي. هرات اوس کابو 200 فعال فابریکې لري چې شاوخوا 80 د خوراکي موادو د تولید دي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي موادو بیې داسې دي: د قزاقي وړو 150 کیلو بوجۍ 1200 افغانۍ، د بوري 150 کیلو بوجۍ 1600 افغانۍ، د وریجو 1.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1060 افغانۍ، 1 لیتر پټرول 550 افغانۍ، 1 لیتر ډیزل 80 افغانۍ. او نن د کابل په ښار کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي: یو امریکایی ډالر 3 افغانۍ 25 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 10 پوله، یو پاوند 94 افغانۍ، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ روپۍ 1060 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1590 افغانۍ. دا و د ازادۍ رادیو نه د نن ورځې څو اقتصادي خبرونه.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ترکیه له صدر اعظم سره د لیدو پر مهال د سوریه په اړه خبرې کړې دي. د ترکیه له پولیس سره نږدې په ادلب ولایت کې د بشر الاسد د ځواکونو د عملیاتو د احتمال له زیاتېدو سره رجب طیب اردوغان له محمد جواد ظریف سره په انقره کې یو ساعت خبرې وکړې. پر دې موضوع را سره د نور معلوماتو شریکولو لپاره ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده. ملالۍ جان، درته وایي چې دغه چارواکو د خپلې غونډې نتیجې په اړه څه ویلي؟
مننه انسب. جواد ظریف چې اوس پاکستان ته روان دی، پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې خبرې د امریکا د چلند پر وړاندې پر سیمه ییز همکاري متمرکز وي. ایران د ترکیې ملاتړ دی چې د تهران د سخت مخالف امریکا له بندیزونو سره مخامخ شوی، په نتیجه کې د ترکیې لیره ارزښت کم شوی دی.
ترکیې د سوریې په وکلنه جګړه کې د یاغیانو ملاتړ کړی دی چې غواړي بشر الاسد له واکه لرې کړي. ولې اوس دریز بدل شوی؟
ترکیه اوس له تهران او مسکو سره پر دغه موضوع له اختلافونو تیر سوی، ځکه د څېړونکو په وینا ترکیه غواړي دغه درې اړخیزه ائتلاف پر ځای پاتې سي. اردوغان او د ده ایرانی او روسی سیالان حسن روحانی او ولادیمیر پوتین به په ایران کې د سپتمبر په 8 نیټه د سوریه په اړه په سرمشریزه کې ګډون کوي. په سوریه کې د بشار اسد د رژیم پلوي ځواکونه د یاغیانو د وروستي مهم مرکز ادلب ولایت د نیولو لپاره چمتو سوي دي. لویدیځو هیوادونو روانه اونۍ یو ځل بیا د بشار اسد رژیم ته خبرداری ورکړ په دې جګړه کې لکیمیاوي وسلو څخه استفاده ونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر غربي هیوادونو ژغ کړی دی چې په سوریه کې د ترهګرو د جرلو د ستړلو په چارو کې مداخله ونه کړي.
ملاله جان درته وایي چې مسکو د بشر اسد رژیم ټول مخالفان ترهګر ګڼي، د عدلي په عملیاتو کې به د روسیې څه رول وي؟
مسکو په ورته وخت کې د سوریه خاورې ته څیرمه د مدیترانې په بهیره کې جنگي بیړۍ زیاتې کړې دي. روسیې رسنۍ خبر ورکوي چې له 2015 کال را په دې خوا چې روسیې د سوریه په کورنۍ جګړه کې مداخله پیل کړه، دا تر بل هر وخت ډېر روسي ځواکونه دي چې په مدیترانې کې ځای پر ځای شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لوروف د ادلیب ولایت یو ناصر بللی دی او ویلي دی چې دا سیمه باید پاک شي. واشنگتن د سوریه د وکلنې جګړې په ترڅ کې د اسد د رژیم د مخالفانو ملاتړ کړی. ترکیه هم د دې رژیم د مخالفانو حمایت کړی دی، تر ډیره یې د هغو مخالفانو پلوي نه ده کړی چې د واشنگتن یې پلوي کړی و. امریکا، برتانیا او فرانسې روانه اونۍ یو ځل بیا د بشار اسد رژیم ته خبرداری ورکړ چې د ادلیب په جګړه کې له کیمیاوي وسلو استفاده ونه کړي. دغو دریو هیوادونو ویلي دي چې که چیرته داسې وسي نو د غرب له عکس العمل سره به مخامخ شي. په ورته وخت کې به دا هم وایم چې مسکو پر یاغیانو تور پوری کړی دی چې غواړي په ادلیب کې د کیمیاوي وسلو برید وکړي تر څو لویدیځ هوایي بریدونو ته وهڅول سي. بلې خوا ته د ناټو ویاند اوانا لانګسیسک ویلي چې ناټو د روسیې د سمندري تشکیلاتو په برخه کې شک نه کوي، خو په کار ده چې د سیمې ټولې خواوې په سوریه کې د بشري وضعیت د نورې خرابۍ مخه ونیسي.
ډېره زیاته مننه ملالۍ بشیر وا چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر او د ترکیه د صدر اعظم د لیدنې په اړه معلومات را سره شریک کړل. خور ودانې ورته وي دوستان ته زموږ غږ لا ساده یې راړیو ناوړی.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سرپل ولایتي شورا غړي وایي چې په دې ولایت کې د طالب وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي او د سرپل مرکز د وسلوالو مخالفانو د ګواښ سره مخ دي. مجیب الرحمن حبیب زی په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د سرپل ولایتي شورا غړي په دې ورستیو کې په دې ولایت کې د طالب وسلوالو د فعالیت او د تروریستي حملو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي. د سرپل ولایتي شورا غړي وایي چې د دې ولایت دوه ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالب وسلوالو په ولکه کې دي او سرپل مرکز هم د طالب وسلوالو د حملې له ګواښ سره مخ دی. د سرپل ولایتي شورا غړي حسین مجاهد زاده ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل چې نسبت بل هر وخت په دې ولایت کې د طالب وسلوالو فعالیت زیات شوی. د سرپل اوسیدونکو هم په سیاحت اوسوس مقاله او سنچاره کولسوالیو کې د طالبانو د حضور لا زیاتوالي اندېښنه کوي او وایي چې دولت باید د یادو سیمو د خپلولو لپاره پوځي عملیات ترسره کړي. د سرپل دوه تنه اوسیدونکو په دې اند دي. د سرپل د ولایتي شورا غړي وایي وسلوال طالبان له کوهستانا څخه رهبری کیږي او دوی ځانونو ته امن پټن ځایونه او په کوهستانا ولسوالیو کې د تروریستي روزنې مرکزونه جوړ کړي دي. د ولایتي شورا غړي حسین مجاهد زاده په باور کې دولت په موقع سره په سرپل ولایت کې سرتاسري پوځي عملیات ترسره نه کړي، د هیواد د سیمه به هم د غزنی ولایت لا سرنوخت سره مخ شي.
تقاضای شدید داریم از قماندانی قول اردو و حتی از مرکز که اینا حکومت محلی را یاری برسانند و قسمت تامین امنیت جان مردم سرپل از این اقدام عاجل خودداری نکنه و الا احتمال سرپل به سرنوشت غزنی گرفتار شود.
په همدې حال کې په شمال زون کې د شاهین قول اردو د دویم لیوا ویاند غلام محمد بلخي ازادي رادیو ته وویل چې دفاع وزارت په هڅه کې دی تر څو ډېر ژر سرپل ولایت کې د طالب وسلوالو د ځپلو په مقصد پراخ پوځي عملیات ترسره کړي.
پلانوی هست که انشاءالله با این که ما یک قوی کمکی که رسیده اونا بیاید با ما منحق شده عملیاتی خود ما در سرپل اجرا کردیم.
وسلوال و طالبانو تردمه پا دیار سرگندوانه ندی کردی. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادی رادیو سرپل.
ازادی رادیو پا فیسبوک کی facebook.com/ازادی رادیو.
دوستان تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په ترکیه کې په زده کړو بوخت افغان محصلان وایي هغه پیسې چې باید دوی ته د افغانستان د حکومت له لوري ورکړل شي په لاس نه ورځي. اسمت ساروان د ترکیې په بالکسیر پوهنتون کې د طب د پنځم کال له محصل محمد عثمان تسل سره د دوی د ستونزو په اړه خبرې کړي. تسل خپل ستونزې داسې بیان کړي:
زموږ مشکلات بورسونه دي، یو هغه دوه مشکلات دي، بل په یو چې دا خپل اټکل شوي قیمت موږ ته مقدار موږ ته بورس نه راځي، او بل په خپل وخت نه راځي. دا دوه مشکل موږ لرو د بورس په باره کې.
د تاسو وایئ چې په خپل وخت بورس نه درځي، یعنی څه منظور چیرې ده؟
د خپل وخت کوم ارتې چې دي، مثلا موږ ته ویل چې موږ تاسو ته د میاشتې په سهار کې 15 تاریخ نه بورس لیږو، هغه د پې درته لیږو، کوم ارتې چې موږ ته اټکل شوی مقدار د کوم بورس مقدار چې ده.
منظور مو پیسې دي، معاش دی؟
او پیسې دي، پیسې دي، پیسې دي، بالکل پیسې دي. کوم بورس چې موږ ته دوی راکړي پیسې چې دي، هغه موږ ته خپل وخت نه راځي، او بل کوم ټاکل شوی مقدار چې ده هغه موږ ته نه لیږي، دغه څخه کم مقدار نه لیږي. چې هغې سره موږ نشو کولی په ترکیه کې په خپل په بریالیتوب سره خپل ژوند ته دوام ورکړو. یا
تاسو چې ما هغه مقدار چې تاسو حق ته غومره نه در رسیږي، دا څو ګرځوي اصلا باید تاسو ته څومره پیسې درکې او څومره کمی درکوي؟
کله چې زه په 2012 کې راغلم انکارې ته لومړی کال، نو موږ ته تقریبا $102 د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت څخه او $100 د افغانستان سفارت په ترکیه کې موږ ته راکول، چې دا تقریبا کېږي $202. پاول کال هر میاش موږ ته $202 جمع کېدل. خو دویم کال چې کله زه خپل پانتون ته لاړم، په پانتون کې تقریبا درې څلور میاشتې $250 موږ ته حساب ته جمع کول، چې $210 په رسمي ډول زموږ څخه کټ کړي وو، چې هغه د مالیزیا کې هغه زده کوونکي چې د هغو د پوهې مشکلات لږو هغو ته لیږل. نو درې څلور میاشتې زموږ حساب ته $250 جمع کېدل. د دې نه وروسته زموږ حساب ته 500 ترکی لری جمع کیده، هغه ته شروع وکړه. کله تقریبا عین شهرات لل، خو چې کله ډالر پول وړي دی شو، زمګه تقریبا هغه کوم ډالر چې دوی تبدیل اول ترکی لیرو ته، د هغه مقدار څخه موږ ته کم را لګل، یعنی هغه ته دوام ورکوه 500 لیرو ته. ولی چې کله بیا ترکی لیرا جګه شولا، تقریبا موږ ته بیا کم لګل 400 390 لګل څومره چې راتله. خو د درو څلور کالو په اوږدو کې دغه ترکی لیرا چټه شو، یعنی ډالر جګ شو، ډالر پول وړېدو ولوړېدو. د دې سره په ترکیه کې تقریبا د هر شی بیا قیمته یو په دوه جګه شول، تقریبا د درې څلور کال دوام کوي. 1500 ترکی لیرو موږ نه شو کولای ترکیه کې خپل ژوند ته دوام ورکو، او ټول هغه ماسلین چې د افغانستان د دولت او بورس غلي دي نه شي کولای خپل زده کړو ته په صحیح ډول دوام ورکړي.
څه فکر کوي چې دا مشکل چا ایجاد کړی دی؟ د افغانستان سفارت، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت، خارجه وزارت، چا؟
نو موږ خو تقریبا چې هلته موږ هیڅ لاسرسی نه لرو، چې کله موږ ځان سفارت ته وایي، سفارت وایي چې موږ نه پیږو. دا مشکل، دا معلومات موږ ته نه کېږي چې مشکل چیرته ده. آیا په وزارت کې ده، په افغانستان کې د لوړ زده کړو وزارت کې ده، که په سفارت کې ده، که د کوم بل وزارت؟
په ترکیه کې یو افغان محصل چې د خپلو ستونزو نه سر ټکاوه. دوستانو، په همدې سره د خبري مطالبو دا لومړنۍ برخه پای ته رسو. وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
ستاسو له پیغامونو:
سلام علیکم، ازاري در راډیو کار کوم، کو تاسو ورېدون کړه سلامونه نه کېږي، احترامات وړاندې کول نه شایسته ورما چې نظام ولې دی. پاس موږ زموږ جرونو څخه دا غوښتل د افغانستان په هر ځای کې چې دی، او په کندهار او په نیمروز او په یرمنو په هرات کې چې دی، نه دی نو ورما چې یو طرفه سو نور سم د نس ته ټاک ټوک بالا خلاص صاحب، او ډېر پراتی دی بالا خپل جوین تیرې خبره نه زموږ زموږ جرونو لا غوښتل د بالا جرات خپل وزایت د خیر سره ورما چې په هر دی بیا سری نشار به خیر زینی جوړ شي، او نور سون د بالا نو د خیر په دی باندې کای چې او ډېر موږ خپل د منډ کې خپل د خلکو څخه راځي چې په آرام شپه ورځې تیرې. دا غږ ما پیغام نه شي کېدار موږ ما جنې راځي نور وسایته موږ ما جنې ګر د کندهار یو مونو نیمروز دې سوي نه دی پاته بالا دی راځي د خیر سره خبره نشته.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلامی یارم، د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. ما د هلمند مستشارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دلته په هلمند کې غلاوې زیاتې شوي دي، خصوصا په ندالی ولسوالۍ کې د مقصلانو او نورو غلاوې زیاتې شوي دي. داسې غلاوې دي چې په خدای کې شي دا غلا پریږدي، باید دغه مخه ونیمل شي. پرانا او راس پر سړکانو باندې مشکلانه کیږي د دې خبرې ژر تر ژره ونیول شي. د ازادي راډیو څخه یو جهان مننه چې مشورې غوښمه مشرې وسلام.
السلام علیکم حضرت اولاد لغمان ولین پیغام پیدم ازادي راډیو ته زما دې دغه لور پور چارواکو دا هله دا پیغام درما زمونږ لغمان ولایت کې په اړوند په ناراوي په سیمه کې پورې تفکاره سره خرڅېږي. قومندان د امنیت، قومندان د محلي پولیسو، قومندان د مواد مخدر په هیڅ ډول توجه نه کوي، نه څوک بندي کوي. پورډان زخمیات شوي دي، کلاګانې